استخباره کم زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. علي خیل صاحب برته لمر سره د تلیفون لارې وصل شوی ده. علي خیل صاحب تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ.
کله چې زده کوونکي ډېر په خوشحاله ساینس سره ښوونځي ته راغلل، موږ هم یو نوي هیلو سره ورغلي ولو چې د نوی تعلیمي کال پیل شوی دی، نو ښه له آمادګۍ سره ورغلي ولو چې متاسفانه ډېر خواشینۍ سره درې غنټې وروسته مدرسې ته احوال راغی چې ښوونځي تړل کېږي. د اووم صنف نه تر دولسمه پورې امر ثانی ته د دوی منتظر اوسي. نو ډېر خوشحالۍ سره زده کوونکي ښوونځي ته راغلي، خو ډېر په ژړا ډېر خفګان سره دوی بېرته خپل کورو ته ستانه شول.
بلې، علي خیل صاحب تاسو که خپل احساسات له موږ سره شریک کړئ، زموږ د اورېدونکو سره، چې تاسو څه احساس کوه هغه مهال؟
ولا احساس هم داسې کوه لکه خدای مکړه چې چانه د مور پلار واخیستل شي یا خوږ دوست واخیستل شي. دغسې یو احساس زموږ په زړه کې وبسته. د غم له وجې نه موږ نشوی کولی چې له چا سره خبرې وکړو یا خپلو زده کوونکو ته دا ووایو چې تاسې لاړ شئ خپلو کورو ته، موږ نشو کولی چې تاسو ته نور تدریس وکړو. ولې چې موږ ته دا امر وشو، موږ اوس د سیاست لکه تابع د امر، یعنی هغه پخوا به چې ویلې وی چې القبه ګوشي که نه یو غلام په شکل، اوس دغسې د موږ هم په مغه شکل باندې اوس یو. ولې چې ډېر موږ خفه وو په هغه ورځ، موږ نشوی کولی چې خپلو ښوونځي خپله زده کوونکو ته ووایو چې تاسو پر مخ ښوونځي وتړوسه تر څو چې موږ ته دوباره احوال راکول کېږي او چې تاسو دوباره دلته خپلو ښوونځیو ته راسئ.
علي خیل صاحب مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سئ، موږ بیا هم تاسو ته بیرته راځو. اوریدونکو، اوس هم زموږ د مخکښې ښځې خپرونې دوهمه میلمنه آغلی قمر نیازی صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. نیازی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو څخه هم نړۍ مننه او د رادیو ټول مینوالو ته هم ورځ په خیر.
سلامت اوسئ نیازی صاحب. موږ همدا اوس د علي خیل صاحب سره، چې دوی هم د یوې لیسې استاد ده، خبرې کولې چې دوی څه ډول خبر سول. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکړم، کله چې تاسو خبر سواست چې باید د شپږم ټولګي لوړ نجونو ته بیرته جواب ورکول سي چې باید لاړې سي بیرته کورو ته، ځکه چې ښوونځی به نه پیلېږي، او نجونې ډېرې په خوشحالۍ باندې ښوونځي ته راغلې وي خو وګرځول سي بیرته، تاسو هغه ډول هغه مهال څه احساس کاوه؟
باور وکړئ چې ډېر دردونکي لحظات وو. همدا اوس هم ماته جړا راځي. بخي الفاظ فعلا یاري را سره نه کوي. ډېر نا امید شوه، ټول زما په شمول ټول زما هم جنسان د دې فیصلې څخه ناراضه وه او مایوسه وه، او واقعا ډېرې شکوې او ګیلې زموږ په زړه کې دي. ولې هغه حق چې موږ ته خدای راکړی، هغه حق چې موږ ته قرآن راکړی، هغه حق چې موږ ته شریعت راکړی، تاسې ولې دا حق په موږ باندې وقفوي؟ ولې نه راته راکوي دا حق؟ په څه دلیل نه راکوي؟ آیا تاسې دونه ستاسو چې تاسې زموږ د یونیفورم لپاره کوم فیصله نه سوای کولای؟ او ولې زموږ په یونیفورم کې څه خرابې ده؟ ټول نړۍ ویني چې زموږ یونیفورم واقعا اسلامي ایجاب ده، هیڅ مشکل نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمان به پاتې کیږو. موږ خو مخکې کفار نه وو چې تازه اوس راغلس، موږ مو مسلمانان کړل اوس، نو تاسو موږ ته تصمیم نیسئ چې موږ څه رقم ایجاب واغوندو؟ یعنی موږ خپل د شاګردانو سره په دې موضوع باندې هیڅ څه خبرې نه سوای کولای. استادان ټول په ژړا، شاګردان دغسې ټول په ویرو په ژړا، ټول خوابدي، ټول خفه. یو ډېر سخت حالت وو چې بیانول به ډېر سخت وي ماته.
بله نیازی صاحب، تاسو ته دغه حال څنګه راغی چې تاسو باید بیرته ښوونځي بند کړئ او نجونو ته واچئ خپلو کورو ته ولاړ شئ؟
زموږ خو داسې دی چې ګرمسیل ولایت دی، موږ زموږ نوی تعلیمي کال پر سنبله شروع کیږي، خو موږ فقط د دغه مرکزي دفتر سره او د وزارت معرف څخه او د شمالي ولایاتو چې د هغوی نوی تعلیمي کال په عمل کې شروع کیږي د هغوی دپاره خوښي نسولو چې موږ د هغوی وصولو سره سم بیا بېرته په سنبله کې خپل مکاتب شروع کوله، او داسې مو معرف ته هم یو تماس ورسره ویل د شاري نظارت سره چې دا موږ څه اورو. موږ شاګردان ډېر په امید او په هیله باندې راغلي وو چې خیر که تعلیمي کال سنبوله کې شروع کیږي خو موږ اوس د اوس څخه مکتب ته راځو. موږ ډېر په کور کې ځان مایوسه احساسوو، ځان داسې مقید احساسوو. موږ غواړو چې راسو خپل مکاتبو ته، موږ نجونې چې راسي موږ څه ورته ووایو، څنګه وکړو اوس دا تعلیمي کال په همدغه عمل کې شروع کیږي، او که زموږ دا بېرته مغه د ګرمسیل حساب د سنبولې کې شروع کیږي. بیا دوی وویل چې موږ خو مغه سنبوله کې زموږ تعلیمي کال شروع کیږي، فقط چې مرکز ته یې وارې تصمیم ونیول سو نو داسې فکر وکړئ چې زموږ استاد دا هم تصمیم نیول سوی ده. هغه مو نجونې اکثر معلم صاحبان ټول په دغه خوشحالي راغلو چې هغه د مرکز کې اعلان وسو چې مکاتب شروع کیږي، نور نو کوم مشکل نشته. موږ به خپل آمادګیانې ونیسو، صنفونه به سره ترتیب و تنظیم برابر کړو، تقسیم اوقاتونه به جوړ کړو، یو علم آمادګۍ مو ورته نیولې وې. مګر متاسفانه چې ډېر متاثره سولو، دومره دردونکی لحظاتو چې بیان بیخي د یو افغان دپاره بیخي سخت ده. موږ ولې دونه شاته وغورځېږو؟ ولې کله د اسلام په نامه باندې، کله د پښتون په نامه باندې موږ همیشه کوټل کیږو، ځپل کیږو، همیشه تهدیدیږو، همیشه په سر ټکول کیږو؟ ولې دا زموږ ګناه څه ده چې موږ خپل په ګناه باندې نه پوهیږو؟ دا ډېر سخت حالت ده. نو موږ عموما زموږ د ولایاتو تعلیمي کال په سنبوله کې شروع کیږي، خو دا چې موږ د مرکزي دولت د فیصلې څخه خبر سولو واقعا سخت متاثر سولو.
مننه نیازی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي علي خیل صاحب، ستاسو څخه به بل پوښتنه وکړم چې که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې هغه استادان چې مخکې د شپږم ټولګي څخه لوړو صنفونو ته درسونه ویل، هغوی به اوس څنګه کیږي؟ آیا هغوی کار ته راځي که پر کور باندې پاته دي؟
اوس خو ګوره، په دې اکله چې استادان یو خو د افغانستان وضعیت داسې ده چې ټول په حساب وضعیت خرابه ده، اقتصادي وضعیت خرابه ده. دوی یوازینۍ هیلېم دا ښوونځي ول چې دوی وتل ته ناڅه د ژوند د ستونزې په حل کولې، خو اوس دوی چې مجبوره سر په کور ناستې دي. دوی یو هڅه کوي چې دوی ځان ته یو بل کار پیدا کړي، ځینې نا ځینې د خپل د ژوند ستونزې په حل کې. څنګه چې ټولو هیوادوالو ته څرګنده ده چې ښځینه زده کړې ډېرې مهمې او اړینه دي، ځکه ښځینه د ټولنې یو مهمه برخه ده، او بله دا چې د اسلامي مبین دین له لحاظه هم زده کړه پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نو ضروري دا ده چې د تحصیل او زده کړې لپاره هر واکمن زمینه ورته برابره کړي. دا چې اسلامي امارت ولې نه غواړي له اووم ټولګي نه تر دولسم ټولګي د نجونو لپاره ښوونځي تړلي دي، نو دا یو کېدای شي چې سیاسي اړخیز هم ولري. خو زه اوس نه غواړم چې په هغه حق لباندې خبرې وکړم چې ولې سیاسي اړخیز لري، خو د یوازینۍ ستونزې همداس ولې چې دوی وایي چې باید ښوونځي وتړل شي. په زیات شمېر زده کوونکي هغه په زده کوونکي او چا چې تدریس ورکول استادان دا په کور پاتې شي، اوس مجبور دي چې کور په کور ګرځي یا په حساب په خیاطانو په دې سانترو موسسو باندې ګرځي چې دوی ته یو د کار زمینه برابر شي. خو نه شي کولای چې دوی په قرار په کور باندې کینی او خپل د ژوند ستونزې حل کړي. په قرار کې نفسو باندې نه شي کولای دوی د خپل ژوند مشکلات یا ستونزې هغه حل کړي. خو مونږ هم د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده او د هیوادوالو څخه، او بل خصوص دا چې د ښځینه او د نجونو پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي چې وکولی شو مونږ هم هغه خپله ستونزې حل کړو. پرې یوازې دا د زده کوونکو ستونزې نه دي، د مونږ خوونکو هم ستونزې دي، ولې په دې باندې مونږ کولای شو چې خپل ژوند مخکې بوزو. دا اقتصاد د افغانستان ټول نړۍ ته معلومه ده چې څنګه اقتصاد لري، پخوا څنګه و اوس څنګه ده. اوس که اسلامي امارات هم راغلی ده، په حساب ټول کارونه په ټپه ولاړ دي، نسی کولای چې دوی خپل فعالیت وکړي. بل خصوص ښځینه زده کوونکې څه په دولتي چارو کې وي، دولتي ښوونځونو کې وي، که په هغه کې شخصي کې، ولې خدای یوازنه د خپل ستونزو دپاره دا کار کول. خو اوس ځکه دا چې یو خوا خو د افغانانو اقتصاد وضعیت خرابه دی، او بل دا یوه لویه ناامیدي چې زمونږ ټولنه ورسره مخ شوې ده، د نجونو ښوونځي نه پیلېدل دي. له مونږه د اسلامي امارات نه غوښتنه ده چې دا باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. دا په دې کار باندې دوی څه ثابتول غواړي؟ بس ته ذاتي نور افغانان نور ډېره ځورېدلې کړېدلې دي، نه غواړو چې مونږ نور وځورېږو وکړېږو. له هر لحاظه افغانان ښځینه او نارینه او بالخصوص ځوانان ځورېدلې دي. کوم چې د اګست په میاشت کې کومه واقع چې وسوه، ډېر ځوانانو خپل هیوادونه دمدې لحاظه پرېښودل چې مونږ خپله دندې له لاسه ورکړي دي. بس استادان یې په دې هیله ولې چې بس ښوونځي به پیل شي، څه نه څه به مونږ سره د ژوند ستونزې حل شي په دې کار باندې. خو اوس هغه ناامیدي رامخته شوې چې مونږ نسو ویلی چې مونږ څنګه ناامیدي لرو، څه ستونزې لرو، نسو کولی چې مونږ دا ستونزې په دې ویلو باندې مونږ نسو کولای چې مونږ خپله ستونزې حل کړو. دلته کلاریون وکړو که هغه وکړو، خامخا په مونږ باندې نور هم فشارونه راځي چې تاسو دا ولې دا کار کوئ. نو بس د مجبوریت له لاسه په کور ناست یاست. اوس دا زه هم خپله ښوونکې یم، دلته سنټر لرم، هم د خیاطۍ سنټر لرم، هم د پښتو ژبې او د انګلیسي ژبې کورس مې واست کړی ده. په پرون راځه ما د امید مینه درلوده چې په دې تعداد به شاګردان ما ته راځي. په مایوسۍ سره په هغه سره سي استاد مونږ نشو کولای چې ښوونځیو ته لاړ شو. تاسو یو لار راوباسئ، یو مونږ ته وخت راکړئ چې مونږ دلته زده کړه وکړو. استادان یې راغلي، حتی دلته مال چا سره قرارداد کړی، هغه راغلی وایي مونږ ته کار راکړئ چې څه نه څه مونږ وکولای شو چې خپله ستونزې حل کړو. ولې دا چې اوس مونږ دا مجبوري ترلاسه شوې ده، اوس د اسلامي امارات باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. زمونږ هیواد خپلواک دی، خپلواکي ترلاسه کړې ده، خو د هیواد وګړي خپلواک هیواد په شان ژوند نشي کولای. زمونږ د هیواد نجونې زمونږ د هیواد ویاړ دي. څرنګه چې نجونې د روبوټ ټیم نجونو ایوارډ ترلاسه کړ، دا د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره د ویاړ ځای ده. ویاړ دغه زمونږ هغه نجونې زمونږ ویاړ دي. نجونې د خپل هیواد د خپل راتلونکي لپاره هڅه کوي تر څو د دوی آینده روښانه او ځلانده وي. خو متاسفانه د زده کوونکو وضعیت د استادانو نه بتره شوی ده، او د استادانو وضعیت د زده کوونکو نه بتره شوی. بس دغسې یو جنجال کې راګیر یو خلاصو نسو کولای ځان ته خلاص کړو.
ډېره مننه علي خیل صاحب، تاسو ته بیرته راځم. اوس هم زموږ د دې خپرونې درېیمه میلمنه عزیزه افغان صاحب چې دا هم په یوه ښوونځي کې ښوونکې ده، له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. افغان صاحب هرکلی درته وایم، مننه چې تاسو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ.
السلام علیکم، زما عزیز افغان مې د ننګرهار ولایت نه دی، نوم به نخلم بیو خون زینا تاسو سره سیماتی تا پرازو که چیزه بی ازابی را دی نمبر پیدا کن بیا می تو خونزی که طول شاگردانو تین مالک هر چا دا نمبر را وقت سنو مال ای رو رو پا بیرو را دی گانو گردی بن متاسفانه. خو خی خوشبخت همه چی پخفل و رو را تا زنگ و ها او زهن یو مره من ای مغوان همه چیز خفل و آواز چت کم و دخفل دی ملت پا درد و غم که کاریتی ما پخفل
له بده مرغه اوریدونکو زموږ رابطه له عزیز افغان صاحب سره قطع سو، موږ بیرته دوی را اخلو، له دوی سره به خبرې کوو. اوس هم نیازی صاحب ستاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د معاشونو په برخه کې که تاسو یو څه معلومات راکړئ چې آیا د ښوونکو معاشونه پر وخت او په بشپړ ورکول کیږي که نه؟
ماشونه خو تر اوسه شون کې د دلوي دا اوس واخیستله د هوت پاته ده هغه چې دغه د یو این برنامه شروع سول نړیوال کومکونه په دغه کې سلسل ډالر د دلوي د میاشتې ماشونه ملم سیبان ته ورکول سو موږ ډیر موافق رتبه ملم سیبان درو چې هغه هر یو تر 14000 افغانۍ او 16000 او 18000 افغانۍ پورې ماشونه درلودل خو په دې 18000 به څه وشي بیا موږ په دې درې لسیزه کې ډیر ځپل سوي یو ډیر بدبختي او ناخوالي سره مخ سوي یو زموږ ډیر مېرمنې ډیر استادانې خپل د کور سرپرستۍ سرپرستی په غاړه لري د ټول اولاد نفقه په غاړه کې ده په دغه جنگو کې خپل خاوند له لاسه ورکړی ده په دغه کورنۍ جګړو کې خپل ځوان زوی له لاسه ورکړی ده اوس دغه ښځه ګټه کوي کمایي کوي خپل اولادو ته الهله نفقه راوړي دغه معلمې د معاش څخه هغه هم ته په بندې درې هغه چیرې لاړ سي څه وکړي دغه دا دونه وزن ډېدلو 15 میاشتې به په تمه سولو چې ته ودرېږه چې ماشونه راکړي بیا چې بالاخره یوین ته مو یو امیدواري پیدا سو پس له د خدای د دربار څخه چې زه ښه د خارجي مرستې شروع سولې انشاءالله معاشات به مو اجرا سي بیا د دغه دلوي د میاشتې معاش چې مو واخیستله که ډېر کم هم و بیا هم زړه مو په یوه باندې تکیه و چې زه یو ځای خو نیسي تر محتاجي چې شاته لاس اوږده کړو تر هغه خو به ښه سي یو ځای خو به راته ونیسي اوس بېرته داسې ناامیده سولو چې هغه معلم سمانځ د لیسې د دورې معلمین دي د ووم څخه تر 12 پورې هغه څه وکي خو هغه ته نو تاسو منفقه وینو چې مکتب نه شاګرد نه خو هغه وظیفه نه لري نو چې وظیفه نه لري هغه چیرې لرسي بیا په داسې شرایط کې په المن کې خلک ژوند کوي چې نه څوک سنټرونه خلاصولای شي فقط شزینه مدرسې ته په شزینه مدرسو کې هم اوس هیڅوک زړه نه شقي چې فقط هغه ماشومان استي مشران نه راځي وای نه چې خدای نه کړی یو مشکل پیش نه سي ودرېږي چې نارینه مو ونه باسي د کور څخه یو ځلې معلمان ټول وزورول چې د دولتي کورو څخه یې وایستله معلم بیچاره چې وزراته زره یا لزره یې ماشو د کور نفقه راوړونکی دغه معلم وه خاوند یې د لاسه ورکړی ځوان زوی یې د لاسه ورکړی کور ورته ګوري یا انګور کونډه ورته ناسته ده یا ورته ناسته ده هغه ورته ټول د دې معاش ته په تمه دي په یو دولتي کور کې ناستو د دولتي کور څخه دي وایستل چې موږ جنګونه کړي دي موږ شهیدان ورکړي دي دولتي کور کې نور زموږ حق ده چې ممکن نو هغه معلم دي در بدره کړل وا د سوال په کرایي کور کې هغه اوس په دغه ناچیزه معاش باندې د کور کرایه ورکړي چې خپل د کور خرچه واخلي یعنی مصارف واخلي بیا نو د دې سره سره چې ده هم نو هغه چیرې لاړ سي د اقتصادي مشکلات په مجموع کې په ټول افغانستان کې فعلا سته مګر په هلمند ولایت کې بیخي ډېر قیمتي هم هغه اوج ته رسېدلې ده چې هیڅوک د یو شي د رانیولو یعنی معلم به یو وخت به ویل چې معلم کچالو خوري اوس معلم د کچالو د خوړلو دپاره وسیږي چې کچالو ورته ورسېږي حتی د کچالو غرمه یا د کچالو شروع له معلم ته نه رسېږي د ډېر سخت حالت کې د هلمند معلم صاحبان قرار لري
مننه نیازی سب مننه زبرت تاسو ترځم اوس هم زموږ درېم ملمنه د خبرونی عزیز افغان سب ته لمر سره د ټلیفون لاله وصل سوی د افغان سب کپدی اړه یو څو خبري وکي چې کله چې تاسو ته وویل سول چې شونځي وته ډی نور برتنجونو ته جواب ورکړي چې کورو ته لاړی سي دنجونو او د شونکو وضعیت څه ډول وو
محترمی دی ازادی رادیو نادی مننه د خونکو او د زکونکو وضعیت ډیر خراب او ډیر وخیم خاطر په خوانځي کې جنکی داسې جړل لکه مرغلري چې توی یو بل ته غالي ورکړي او په جلا جلا د خوانځي د انګړ نه ووتلې معلومان هم ډیر مایسه شو مدیران هم همداسې نو دا زمونږ په ژوند باندې لوبه ده که هر ملک موږ سره دا لوبه کوي خو دا زمونږ وطن زمونږ حیثیت زمونږ ابرو دوی په دغه کار باندې ډېر ښکته وړي ځکه چې
فکر کوم چې د افغان سپ په ټلیفون کې کومه ستونزه ده موږ بیا هم اوریدونکو هڅه کوو چې دوی راوخلو لمر سره وصل سي اوریدونکو هغه ژغونه به ز تاسو ته اوس خبره کړم چې تاسو زموږ وسپتي پیغام تر لېږلې دي تاسو پیغامونه دي هغه به واورو اوس هم دغه ژغونه چې اوریدونکو تاسو ازادي رادیو تر لیږلې دي دغه به واورو او بیرته به په مخکښ شزي پروګرام کې ل خپل ملمنو قمر نیازی صاحب سره مریم علي خیل او عزیزه افغان صاحب سره یو
د کندهار سنډیک نیولې ده زما دا مشکل دی وروره که جانه خدای دې کیسه زده راچو که زما پیغام نه شرسي چې معلمین ته پیسې ولې نه ورکوي معاش ولې نه ورکوي ټول معلمین دغسې پاتې زیاته په کورو په کنډار کښې فکرونه کوي یا خواستونه کوي هېڅوک یې ږغ نه اوري باید تاسو معلمین ته یا خارجیان مرسته کومک ورسره وکړي یا بهرني مرکونه یا چې موږ ته دا خپل د کندهار طالبان ورکړي د معلمینو ته هېڅکله معاش نه ورکوي بلکې مایدین موږ مایدین ورته وایو په پښتو باندې دا ګرانه وروره باید دا د مایدینو سره کومک وکړي آس څه مرستې چې افغانستان ته راځي نه 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 چې د یو مایو په ام نه دي اکاخستې درواغ وایي چې وایي موږ د مایدینو ته مرستې ورکوو که یار څوک چې وایي بس کې معاش هم بند دی په چېر حکومت کښې هم بند شوی دی اوس په دا حکومت کښې هم بند دی مایدینو ته باید دوی معاش ورکړي خپله طالبان وروڼو کښې چې ورشي وایي ځه نن را شه سبا را شه بل کال را شه څه وخت را شه دا پیسې اوس دوی څه په کوي کالي دې نه جوړوي کساچي دا دومره مرستې افغانستان ته را ځي منګر یوه مرسته مایدونه نه ده لیدلې ټوله دې سره بېشي خپل په مبینځو کښې ښه وخت الله په امان
دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کښې اسلامي کوپري دا ټوله دنیا کښې وګوره نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي که دا خاص پر موږ باندې ترتلې ده دا خبره دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده طالبان ورنه دي هم په دغه کښې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دې نه راپاروي په دغه خلک را پارېږي دولتونه را پارېږي موږ څخه مرستې ور باندې په یوه بانه او بله بانه باندې نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نو انشاءالله دا میاشا دپاره به زه ستاسې ملګری یم که ژوندي و په خدای په امان
رحمان الله زکی پکتیکا ولایت یوسفخیل ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم د طالبانو د پرېکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې په دې باندې موږ ډېر متاثره شو دا یوه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس علم د زر اجازه ورکړه
ډېره مننه د ازادۍ راډیو څخه کوم د ازادۍ راډیو د ټول عمر دپاره یو اورېدونکی اخلاقي د میوان ولسوالۍ د اسودې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د اسودې په منطقه کې مکتب څوخ فعالیت یې نه دی شروع د مسؤلینو سمې دغه هیله او ارزو ده چې زموږ د اسودې و مکتب ته پاملرنه وکړي او هغه دغه ورته راواسي معلمین چې ورور زموږ ماشومان زده کړې وکړي زموږ ماشومان بېخي د ډېره وخته د زده کړې څخه پاتې دي او د ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې زما اخلاقي پیغام نشر کړي تر وړو روړپړو چارواکو پورې ورسوي
نو میاشه ده موږ ډېر په خوښۍ سره تر هیله مدله چې ښوونځي مو کړي کله چې موږ لاړه زمونږ ښوونځي بند ډېر مایوسه شو بعضې زده کوونکو چې هغوی په ژړا شو چې موږ په ډېره هیله باندې تللي خو چې موږ کله ښوونځي ویلو موږ ډېر په وژړله په ناهیلي شه کورونو ته بېته راستانه شو
نوم مې سپغمۍ دی او نن چې د ښوونځیو پرانیستنې ورځ وه موږ چې کله لاړو په ډېره خوشحالۍ او په هیله باندې لاړو ځکه ډېر وخت کېږي چې مکتبونه تړل شوي نن لومړۍ ورځ وه کله چې لاړو نو وم ولیدل چې ښوونځي بندو بېرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو ډېر ښه مایوسه شو ان ځینې خویندو جړل هم نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي خپل راتلونکی جوړ کړي خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي باید داسې کار ونه کړي ځکه دا نجونې د راتلونکي کښې د دې هېواد جوړوي او جاب هم کړی دی تللي وو داسې بې جابه هم نه یو چې دی د مخه نیسي شکر دی مسلمانان یو په جاب کښې تللي وو ان استادان هم موږ ته دا وایي چې تاسو په جاب کښې راځئ جوراب یې پخو کوئ دشکشي اغوندئ هغې ته مې دا پیغام دی که نن زما څخه ډاکټره سازه شي یا معلمه سازه شي خو په راتلونکي کښې د هم د دې مېرمنو خدمت کوو د دې لورګانو بچیو ته به زده کړې او درسونه به ورته ویو او یو هغوی به وکولی شي خپل درسونه وایي او هغوی به هم یوه ښه راتلونکی ولري ځکه موږ ټول د یو افغانستان اوسېدونکي یو
زما نوم مدینه ده د یولسم ټولګۍ زده کوونکي یم له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي موږ هم د لیکانو غوندې حق لرو بشریت لرو موږ کالي اسلامي دي حجاب هم اسلامي دی موږ پوهېږي چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي ضایع کېږي دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي ضایع نه کړي موږ ته خپل مکتبونه بېرته را خلاص کړي
سلام زما نوم عالیه ده زه دولسم صنف زده کوونکی یم موږ سهار خپل مکتب ته لاړو ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی سولو موږ ډېر خواشینی خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني موږ مکتب موږ باید تعلیم وکړو خپل هیواد جوړ کړو څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي باید نجونو مکتبونه هم پرانیستل شي
زما نوم ګلمیناره ده څلورې مې نه یې اوسېدونکې په نم ټولګي کې ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو خو هغه چې هلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې لاس یې ته پر کور کښېنې اوس له هغه ته میاشتې چې موږ کوم څه درلودله چې موږ بېرته خپل ځای ته ورسو خپل ټولګي خپل ښوونځي خپل څه به زده کړو خو هغه چې نن موږ ورغلو دوی موږ ته وویل چې ته لاس یې بېرته کور ته کښېنې دی ډېر سخت خو موږ د اته میاشتې وویل چې موږ به بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځي شروع شو موږ به خپل ځای ته ولاړسو نه وسول هغې سې لکه دې چې ویل هغسې نه وسول څو زموږ خپلې ملګري استادانې ټول دې وخته خوشحاله وي خو هغه نن دی بېرته موږ ته داسې وویل چې ټوله په دې خبره باندې خواشینی دي موږ وایو چې ډاکټر خپل هدف ته ورسېږو خو هغه نه ورسېدلو زه غواړم چې بېرته هغه زموږ ښوونځی خلاص شي چې دې کوم ژمنې کړې دي هغه عملي کړي پر هغو باندې ودرېږي
اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو مخکښ شذي پروګرام اوري تاسې زموږ د دینو اوریدونکو څرګندونی واوریدې په دغه پیغامونو کې تاسې واوریدل چې یو شمیر مشته یو اونۍ مخکې چې د چهارشنبه په ورځ باندې شونځي پرانستلو د لپاره شونکي او نجونې ټول شونځي ته تللې وي خو نجونو ته وویل سول چې بیرته ولاړې سي د هغې ورځې ځینې پیغامونه هم په دغه غږونو کې شامل و چې تاسې واوریدل او د هغه ورسته ځینو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه را ثبت کړي دي چې موږ راټول کړل او تاسو ته مو اوس خپاره کړل زه بیرته اوس د خپلې میلمنی عزیز افغان صاحب لور ته ورځم افغان صاحب تاسو ځینې څرګندونې کولې چې تلیفون قطع سو که تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني وکړئ د ژغ کیفیت هم ډیر ټیټ دی ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغیر ورکړئ بیا به خبرې پیل کړو افغان صاحب ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي بله اوس هم ستاسو ژغ موږ ته قطع راځي په بخښنې سره که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغیر ورکړئ چې موږ ستاسو سره خبرو ته دوام ورکړو بلې فکر کوم چې اوس هم بلې افغان صاحب ستاسو ژغ اوس هم موږ ته سم نه راځي په بخښنې سره چې که تاسو خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ موږ به بیرته تاسو سره د تماس نیولو هڅه وکړو چې دغه شبکو کې ځینې ستونزه ماته ښکارېږي علي خیل صاحب ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د نجونو د ښوونځیو او د زده کړو سیاسي کول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدای سي یعنی دغه موضوع خو یوه بشري موضوع ده ولې باید سیاسي سي
دا خو دوی هڅه کوي چې دا په سیاسي ډول باندې دوی دغه کار چې دوی دا عمل چې دوی ترسره کوي دا یو سیاسي شکل دوی ورکې دی ته وایي په دې باندې نه دی چې دا خو نور هم دوی ته زیان رسوي دوی دا هڅه کوي که موږ داسې یو عمل ترسره کړو نو نړۍ به موږ وپېژنې او موږ ته به هغه رسمیت په حساب راکړي خو دوی په دې تپ او تلاش کې دي چې موږ به نړۍ وپیژنې خو دوی په دې نه دي چې موږ دا عکس العمل کولې نړیواله سازمان کې چې کوم عمل د بشریت سره تړلې وي د هغوی د حق په اړه وي د هغوی حق په زور تر اخیستل کیږي دا په نړیواله سازمان کې خدا خو دوی په نقص باندې ده دوی په دې دي چې موږ به ولا داسې عمل تر سره کړو چې موږ به نړۍ وپیژنې خو نه دا د دوی په خلاف باندې راځي ولی دوی ته نیوکه کیږي چې دوی داسې یو عکس العمل چې لا نه دی پیژندل شوی دوی عکس العمل داسې ښکاروي او که دوی و پیژندل شي نو هر کار چې د لاسه راتلو دوی به تر سره کوي خو دوی دا تلاش په دې کې دا چې موږ داسې عکس العمل یا دا پیسې بهانه ګیری کوي او بهانه ورته جوړوي چې موږ دا کار کوو کمنګ پر رسمیت نه پیژنې موږ به دا کار ته دوام ورکو. ولې دا بشري حقوق ده، دا د هر انسان طبیعي حق ده. دوی هم په دې سم واضح پوهېږي چې دا بشري حق ده، موږ د دوی سره حق تلفي کوو، د دوی په زور موږ دا حق اخلو. او خو دوی په دې لټه کې دي چې باید موږ سره نړۍ مرسته وکړي، موږ نړۍ وپیژنې، خو نه، دا د دوی په ضرر باندې تمامېږي.
مننه علی خیل صاحب. نیازی صاحب، ستاس څخه به دغه پوښتنه وکړم چې اوس مهال معلمین ستاسو په نظر باندې څه کولای سي چې د طالبانو سره کښینی، هغوی ته خپلې غوښتنې ورسوي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ولې د نجونو زده کړې مهمې دي؟
باور وکړي چې په هلمند کې خو اول معلم صاحب باندې دې جرأت نه کوي چې د طالبانو سره کښینی او خپل دغه فریاد د هغوی تر غوږه پورې ورسوي او قناعت ځینې وغواړي. دا خو بیخي لرې خبره ده. بل بیا دا چې د هلمند طالبان دومره سرټنبه خلک دي چې اصلا دوی هغوی ځان ته د ځان دپاره دا هر بولي چې هغوی د ښځو سره خبرې وکړي. کله چې مکاتبو ته شاري نظارت هستی، هغه پخوانی کارمندان هستی، هغه یو دوای چې پریشي دي کنه په مجموع کې خپل ټول معرف کې تغیر راغلی، ټول د دې خپل کسان راغلي مقرر شوی دی په شبستو کې، په لاندې کښته بستو کې چې یو څو مامورین یې پریښي دي هغه په نظارت کې استي. وایي موږ خو د ښځو سره هیڅ خبرې نه کوو، هغوی هیڅ ځان دپاره دا مناسب نه ګڼي چې د ښځو سره خبرې وکړي. مګر که دا دوی په دې کې کوم سیاسي هدف ولري، هم د دوی دا سیاست اصلا نه ده. دوی ځان سیاست دې ته وایي چې ځان تر هدفه پورې ورسوه، سیاست دې ته نه وایي چې ته ځان بدنامی کا. شریعت دې بدنام کوي، کرده اسلام دې بدنام کوي، او هم چې نه دي پښتانه دې هم بدنام کړ په دې عمل باندې. تا د یو ټولنې نیمایي برخه فلج کړله، څه لاسته راوړنه به ولرې ته په دې کې؟
بله نیازی صاحب، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم علی خیل صاحب، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو د نیازی صاحب په خبرو کې واورېدل چې دوی ویل چې د طالبانو حکومت له معلمینو څخه، له ښوونکو څخه هغه دولتي کورونه چې مخکې و هغوی ته ورکول سوي و بیرته اخیستي دي. آیا ستاسو په سیمه کې هم همدغه ډول کار سوی دی؟
نو دا خو عموما کوم عمل سے تر سره کیږي؟ اول مرکز کې تر سره کیږي، بیا ورسته ولایت ته ځینو هغه پخوانی کارکونکي اس په خپل دولت لخوا به حساب تقاوت ورکول کېدل، کورونه ورته فریول. دا به دا تقاوت خو هغه مرسته سو خدمت کوي، هغه نه ورکې نو تقاوت خو په ځای پریده، هغه خپل ځای کې دا بس تقاوت. او کورونه هم په همدغه سره وګڼه، او اوس داسې وضعیت خراب شوی دی چې سیده کرایې له کنټرول ته راغلي دي، کرایې راټیټې کړې د کورو. خو هغه خوشې کورونه سول، هغه هم ځینې خپل پرسونال پکې ځای په ځای کړي دي چې هغه نورې تښکلې دي، پیسې پخوانی کارکونکي تښکلې خپل پرسونال ځای په ځای کړي، او دغه نورې چې اوس تښکلې معلمین په حساب یا پخوانی دولت کارکونکي د ټول نه دغه څه کورونه تیا اخیستې دي. ځینې چې لکه عمر زیات شوی تقاوت له لحاظ تقاوت رسیدلی، تقاوتونه یې په بند کړي دي. نو دا غسیده او پخوای چې کوم معاشات درلوده د استاد د استادانو ول د پخوانی کارکونکو، هغه د نیمایي نم په حساب نیم ورکی ک شل زره درلوده و 8000 روپۍ ورکی. نو په دې خو ځوان د چا مخ کې نه ځی کنه.
بلې علی خیل صاحب، طالبانو ویل دي چې شوزو ته به پر کور باندې معاش ورکول سي، آیا دغه کار سوی دی ستاسو په نظر؟
تر اوسه پورې خو نه ده سوی، نم د چانه داسې خبره اورېدلې ده چې دوی به ښځې به په کور ناستې او معاش به ورکوي. سړیان چې اوسي د کور ورځ تر بېګاه ورکي، هغو ته معاش نه ورکوي چې ټوله ورځ د دوی د لاس لاندې فعالیت ترسره کوي، هغو ته معاش نه ورکوي. نو ښځې چې په کراره کور کې ناستې وي سوري ته، نو هغه ته به څنګه معاش ورکوي؟ هغه ښځینه بیخي د کوره بهر نه پرېږدي. په خبرونو کې به تاسو هم اورېدلي چې ځینې ښځینه چې بغیر د نامحرمه ول، یعنې خپلوان نه وو سره، تیاره میدان بیرته را واپس کړي چې تا سره محرم نشته، تاسو نسی کولی په یوازې باندې سفر وکړي. نو هغو ته بیا څنګه دوی کور په کور ورځي، ګرځي به چې کوم ماموره وه یا کوم استاده وه چې موږ هغو ته معاش ورکړو؟ دا غیر امکاني خبره ده.
مننه. نیازی صاحب، د نصاب په اړه که یو څو خبرې وکړي، آیا کوم تغییر راغلی دی د اگست میاشتې راهیسې کله چې طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمنان شول؟
نه فقط یو مشوره یې راکړله، نظر یې راکړه چې تاسې ډېر کوشش وکړئ چې شرعي مضامین درس ورته ورکړئ. موږ ورته خپل ټول نصاب وښودله چې دغه قرآن شریف ساعتونه لرو، د عقاید شریف ساعتونه لرو، احادیث لرو، داسې نه ده چې موږ یې نه لرو. ولیا دا بعضې مضامین کم کوي، دا پر ځای یې دا ځای بیا برته یې وویل زه دا به د مرکزي دولت امر ته وګورو چې هغوی څه دغه کوي. خو تاسې هر معلم صاحب چې صنف ته ځي پر اجاب باندې دې وغږېږي لس پنځلس دقیقې، او پر شرعي موضوعګانو دې وشغېږي، دغه هدایت یې کړی دی. نور نو داسې خاص تر اوسه په نصاب کې تغیر نه دی راوړی، دوی فقط مرکزي دفتر ته دغه دي په تمه دي چې هغوی څه فیصله کوي، څه تصمیم نیسي، هغه به بیا په موږ باندې تطبیقېږي.
ښه، نیازی صاحب، طالبانو ویلي دي چې د ښوونځیو او د نجونو د زده کړو په اړه به یوه طرحه جوړوي. اوس اووه میاشتې وسوې د هغه راهیسې چې دغه طرحه لا دوی وایي چې کار ورباندې روان دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په دغه ډول طرحه کې د معلمینو او ښوونکو په ځانګړې توګه د نجونو د ښوونکو ښځینه ښوونکو ژغ څومره مهم دی چې باید پکښې کې شامل سوی وای، د دوی څخه مشورې اخیستل سوي وای؟
خو اصلا د دوی دغه ټوله برنامه، د ټول کارونه، د ټول فعالیتونه چې دوی په دوه میاشتې کې کړي دي، ټول ناقص دي. که ناقص نه وای، دوی ولې په یو برنامه کې نظر نه غواړي، ولې مشوره نه غواړي؟ که موږ شرعي اصولو ته راسو، هم رسول مقبول صلی الله علیه وسلم پر شورا باندې ټینګار کړی ده چې تاسو شریعت پر دې باندې دغه لري چې باید هر موضوع په مشوره باندې ترسره شي. راسه د یو معلم څخه نظر وغواړه، راسه د یو مدیر د مکتب څخه نظر وغواړه، هغوی سره راټول که سره کښېنه وه چې هغوی نظر درته درکړي، ته د هغوی ایجاب یوارې وګوره چې کوم غلطي پکښې کې ده. نړۍ اوس په ثانیو او په دقیقو حساب کوي، په وخت باندې. تا اووه میاشتې تېر کړه، تا تر اوسه یو طرحه جوړه نه کړله. څه شی دې کړی ده؟ ځوانان ټول بیکار بېروزګار، ماش نسته، وظیفه نسته، څوک چې پر وظیفه او پر ماشو هغه دې برطرفه کړل، خپل ملا صاحب دې راوړله د اجرې څخه هلته دې کېنوله، ځای په ځای دې کړله. په برېښنا ریاست کې کارمندان نسته کړله د وظیفې څخه، دوه میاشتې درې میاشتې بل ملا راوړل سره کښېنه ولول دې ته کار ور وښیه. هغه ورته وویل دا نه پوهېږي، دا د برېښنا کار آسان کار نه ده چې زه دې ته ور وښیم. ته ورښیه، ډېر خبرې مه کوه، کنه دا وزه سې دې منفقوم. خو ښه، بیا یې وروره که داسې حاضري یم ځا که داسې راسه، بیا مور هلته ولګوه، په حاضري کې بیا راسه، په دغه شعبه کې کښېنه، ته دلته چای وڅښه، بیا کارونه نور زه درته کوم. مکتوب چې راغی، دغه مامور ته ووایه چې ویرسه یې صادرې کې وارد یې کې. خو دغه شی چې دا یو صادره وارده یې سر خلاصو چې هغه به بل څوک کوي، مازې به دی هدایت ورته کوي، هغه نفر یې ایسته که منفق یې که په ځای یې خپل مولوي صاحب مقرر کړه. هغه مولوي صاحب چې د حجرې څخه راغلی، د هغه مولوي صاحب چې د جومات څخه راغلی، د هغه د برېښنا په کار څه پوهېږي؟ هغه په معلمي څه پوهېږي؟ هغه په ډاکټري څه پوهېږي؟ ولې شاتګ کوي؟ نړۍ پرمختګ کوي، ته د پرمختګ لوره ځان ته تعقیب کړه. که غواړې چې رښتیا هم تلپاتې سي، تلپاتې اوسېږي، په افغانستان کې حکومت وکړي، نو ته باید د نړۍ سره ځان سیال کې. نړۍ اوس په منټو په ثانیو باندې خبرې کوي، ته په میاشتو تا یو طرحه نه ده جوړ کړې معرف ته. دا د افسوس ځای نه ده؟ ته په چیشي نازېږې نو چې ته طرحه جوړې؟ څه رقم طرحه جوړې؟ ته اووه میاشتې کې جوړ نه کړه، پس له اووه میاشتې جوړې؟ بیا نو چې دا اوس اووه میاشتې بعد هم ته ورته تصمیم لرې، تا کوم ولایت نماینده غوښتل د ولایاتو څخه؟ تا کله د ښځینه یو سیمینار جوړ شو، لګر د ښځینه استادان دې کښېنه ولې چې تاسو خوند خپل نظر راکړئ چې دغه ایجاب ساز دپاره مناسب دی چې موږ یې درته دغه کړو، ساز دپاره یې انتخاب کړو، منتخب یې کړو، یا پکښې کې خپل نظر وړاندې کړو، یا ستاسو دغه نظر واسطه تر مرکزي دفتره پورې چې هغوی څه تصمیم ورباندې نیسي، وزارت څه تصمیم ورباندې نیسي، ستاسې نظریات شریکو. دوی خو اصلا ارزښت نه ورکوي چاته، انسان ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی بیخي نه پوهېږم چې که په دې کې د هر هېواد دوی سره مرسته وي، هغه د افغانستان دښمن دی، ولو که هر څوک یې موږ مشخصوو نه. خو دا حتما زموږ همسایګان په سیالۍ کې دي زموږ سره، نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو، نه غواړي چې موږ د تعلیم څخه برخمن شو. که خپل همسایه موږ نن د ځان سیال ونه ګڼو، نو موږ د نړۍ سره به څنګه سیالي وکړو؟ نږدې راسې پاکستان او ایران ته څونه پرمختګ یې کړی ده؟ د هغوی مسلمانان نه دي؟ هغوی د هغوی ښځې ولې مکاتب وایي؟ ولی داغوی شزی پرمختکی ولی زه همیشه دی اتیاج و سیجم تداویت دی پاکستان تولارسم ولی زه دی همیشه اتیاج و سیجم اندوستان تولارسم ولی زه مخبول به هیوات که زه مخبول دکترانی خوندی نیی چی زه دی متاجی چه خطو اخلا سیجم نو
بله منانا نیازی سب علی خیل سب ستاس څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې یو شمیر اوریدونکي یا ځینی خلک په چې افغانان چې په افغانستان کې اوسي هغوی شایي په دې فکر وي چې دا ډول مفکوره ولري چې د نجونو زده کړې مهمې نه دي یا ورته هیڅ اهمیت نه لري چې لور یا خور یې ښوونځي ته ولاړه سي. تاسی و دغه ډول خلکو ته څه ویل غواړئ چې ولې باید نجونې زده کړې وکړي؟ ولې مهمه ده چې یو نجلۍ لوستې سي؟
مهمه په دې دی ګرانه چې زده کړه خو اول طبیعي فرد د ښځینه او د نارینه اول بل چې دا زده کړه ښځینه زده کړه وکړي نجونې زده کړه وکړي هغه اول خپل ځان پیژني. څوک چې خپل ځان اول ونه پیژني نو خپل خالق خپل پروردگار به څنګه پیژني؟ او څوک چې د دې نظر د چنجونې د درس نه وایي هغه اصلا خپل ځان نه پیژني، خپل خالق نه پیژني، خپل دین نه خبر نه ده چې موږ دین څه ده چې ویلي دي د ښځو په هکله د نجونو په هکله څه شی ویلي دي. دوی هغه خلک دي چې غواړي چې همیشه موږ پاسمانده اوسو ونه سو کولای چې خپل د ورش پر چې خپل ځوان مخکې بوزو یا خپل هغه لیاقت خلکو ته ښکارا کو. ولې ته خدای پاک هر انسان ته لیاقت ورکړی ده، هغه فهم او هغه دانش پکې اچولی ده، هغه د چرڅو چې د کوره ونوځي په ښوونځي کې زده نه کړي له بل چا سره کښېنن هغه ترلاسه نه کړي نو تا نه څوک خبرېږي چې دا داسې یو عمل لري، یو پوهه لري، یو دانش لري. نړۍ په زده کړه باندې ودانه ده. بل فرض که دا موږ خپل ډاکترانې وګورو په هیواد دننه بعضې مولوي صاحبان وایي چې نه ښځینه دي ښځینه ډاکترانو ته ځي، نارینه دي نارینه ډاکترانو ته ځي. او دا خلک چې دوی په دې عقیده باندې دي چې زده کړه د ښځینه وو دپاره مهمه نه ده، دوی چې په فامیلي چې مریض ته چېرته بیایي، کومهلته یې بیایي، کومهلته یې تداوي کوي، که د هیواد نه یې بهر هم بوځي هماغه ښځینه دي که نه دي دوی علاج کوي. دا خو ضروري خبره ده چې باید نجونې زده کړې وکړي، خپل اهدافو ته ورسیږي، د خپل هیواد دپاره خدمت وکړي. دا که ته ډاکتره نه شې یا پیسه به